د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. افغان حکومت وایي په پیکنګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړې. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبې د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستاني ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکنګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکنګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شمول او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکنګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړه چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکنګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلوالې ډلې کړې. دا جودري د کلی جامع جمعات کې د اکتوبر د 13 نیټې د بریټ کې شاوخوا اویا کسان وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په افغانستان کې د ناتو استازي نیکولاس کې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
د وی وزی تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځای چې خبرې ملکتر لګ نه شپې ته کسان وشل نو دایش هلته حضور لري او دا جدي اندېخ نه ده. نو مولدا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورز امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د دایش توسلوال لړل رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د دایش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر سینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې د ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته. افغانستان کې د ناتو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څرا منسته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناتو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې بریکزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پرېکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنی مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي، برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. د ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي سو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوی وه د اکتوبر تر یو دېرشمې نېټې له دې ټولنې ووځي. دا له 2016 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یو کارپو سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحي مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپله ګزاره مزارفې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې میرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یئ.
مننه تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه و د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خوا ته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس ساتی دلته راغی او مونږ ته ویلې چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوندو ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته یې شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل صاحب دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دی عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړې په اصطلاح، خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوي وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډېره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده، او دغه ساحه چې ده که چېرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د سار لاندې را ځي، او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نشي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګه ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته د دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غځینو کې د افغان ځواکونو شتون بې معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالي شوي دي، پاکستان شاته تللی دی، او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او که بل دلیل درلود؟
تکل صاحب، اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغې پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي، او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنگونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځینو کې جنگونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې افغان ځواکونو ورسره وخت ناوخت جنگ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنگ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنگ و، او چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې ده.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه یې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولي دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولېږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
مشکل ده چې موږ دا نن اومه ورځ ده چې دلته شپه کومه چې څوک پیسې ورکوي هغه نر غوندې ځین نه نوځي. کمیشن کاران ستا 15000 شپږ پیسې څوک اصل لري ورکوي هغه ته الله نه نه باځي بهغه مخبل وځل شي.
تراب او اسلام الدین هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره کمیشن کاران د یوې ویزې په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې بشپړه چې څنګه ویزه نه لګیږي بیګارانو بس اسکر رالو علاقه کوي وسو سړک نه خو هغه د وسو بس ویزه مونږ کې وو ویسه را وسو کوم چې پیسو ولا دی غیر کار کوي مونږ کار نه کوي
مز در 2000 روپۍ غواړي زمونږ مر واس نشته مز روپۍ مزدوري لږ پاکستان لا دوه مونږ له ویزه نه دا بخیر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت لا چې دا کار دی اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي. په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبې د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many visas.
It's gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkawi. موږ د افغانانو لپاره د ویزې په ورکولو کې آزاد چلند لرو، خو که فساد موجود وي هغه د سفارت له انګړ نه بهر دی.
دغه سفارت په خپله خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په تیرو نه میاشتو کې 450,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نشول. پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي، ځینې درملنې، ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله آزادی راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي. د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دې ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په 23مه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي. امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر 23مې نیټې وځنډاوه، دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي. د وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهالویش تر پښو لاندې کېږي، دا عمل د منلو نه دی. که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړي خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاو څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي.
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي. دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کېږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي.
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو. زموږ دلایل پر ځای دي. ځان د درغلې په معنا نه دی، بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دی.
ملت افغانستان هست.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ او عمدل عملونه تخنیکي ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي، خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي، خو وایي چې د رایو په شمېرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه تر پختلې دي چې تر دې د ماده کمیسیون لخوا شوی
دا صراحت لري په قانون دی ټول تاکونو کې چې تر عمل په اخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولای او دې څو واره دا کار کړی دی هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلې وو دغه په مطابقت او د طرز عمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلې وو دوی باید اعلان کړی وو سقوی یو میاشتې دوی تاخیر باندې چې ناوخته ده اعلانې ده خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي دغه خطر دا مخالف قانوني عمل دی مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاری ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت اثر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي
ډاکټر صاحب اساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي اساس له نظر دلیل څه دی
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده او لبلی خو ناچاری ده ناچاری منظور داري چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې د نوماندارو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه ای او هغه فشارونه دی مجبورۍ چې خپل طرز عمل د پخو لاندې کی او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سره وړي چې سبب دی و نسی کولای چې یو بهانه جوړ کړي لږه خاطره طرز عمل نقدي کی زه په دې عقیده یم چې دا نقص د طرز عمل کریکتیا هم کمبل شاید پردی شاتنی هدف شفافیتی دا مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
یو مسله بل دا ده کچيري البته اندیښنه ده کچيري ورستې پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شول بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نکېږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لدی لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوای دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو امدانه د مراد کړي او دا شونې نه ده او سم دا امکان نه لري حتی کم دا او سم پایلې د ابتدایي نتایج اعلان وشي هم دا او سم کوسي موږ په دې نه توانی وو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه دی آینده کال ټول ټاکر اوسو کولی دی لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبارو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfer.org
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ژمي پر رسیدو سره د سونګ د موادو بای لوړی شوې دي کابل خاریان د حالت ډیر اندېښمن کړي خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سونګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کوم لایحه نه لري لکابله ناجیا ساپی د ازادۍ رادیو خبریاله د کابل خار وټونو تاتللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي
ګل رحمان په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي چې ژمی را روان ده
لرګي به داسې نه خو ګران دي تر ګاز هم قیمت دي دغه قیمت دي د لپاره چې د خپل ګزار مزاره به باندې وګورم البته جام خپل نه ده پکړی باندې وسی یو خو مسله د لپاره موږ داسې نه ټولو
د ژمي په رانږدې کېدو سره یو ځلې بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه هغه نه نو په چی به واخلي لرګي موږ دا غواړو حکومت نه چې لږ زر ارزانی راسي نرخونه راکته سي لرګي ارزانه سي موږ یې واخلو.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیې لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېرې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته. د پکتیکا د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غوړي سي غماشات کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده. د درمل دي سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتي ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شموله وبلله. نوموړی وایي د روغتي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي. د پکتیکا د روغتي رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
افغانستان قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات هماغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي. خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولې دي. زه به درته ویم لکه په یو بیتی کې په تشکیل کې لابراتوار نشته، نرس او ډاکټر دواړه نشته، خو موږ بیتی کلینیکونو کې نرس هم لرو، کلینیک لابراتوار لرو، په ډیرو کې نرس او ډاکټر دواړه لرو.
په پکتیکا کې د عامې روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته. ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې تر څنګ درې ښځینه ډاکټرانې لري، بلکې د دې ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
عزیز رحمان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلی پیښه یو ستره او نه هیریدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. شفیع جان زادران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسېد. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسلوالې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او څوک یې بیا په توپونو ولي. دولس بجې او بخې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي، پاکستاني ملیشو نن سهار بیا د ډیورن کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره یې د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو یې ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي. اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي د راتلونکي کال د جنوري تر یو دیرشمې وځنډي. د اروپایي شورا مشر نن پر خپل ټویټر وویل، د اروپایي ټولنې وویش نور غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې برگزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې وځنډول شي.
د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي او کنه، او کېدای شي پر اساسي نوموړی استیضا شي کنه، روانونه پر سپینې ماڼۍ متمرکزې شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړې چې ولسمشر ترامپ استیضا کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ترامپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ترامپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ترامپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي، د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و او ویلي و چې هغه د ترامپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ترامپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکی یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ترامپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذیه څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیه ده، سالوه، خو دې منې سواله شپه وغونډه خان خوب وسه تیروي، پمپر وته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا هغه غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
اول دار تو چې دا پغه کې دي، چې دا د الګ د کنجلۍ
ده.
د څومره وخت ده؟
اته میاشت ده.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې دم، دا سوی تغذی شوې ده.
ولې سوی تغذی شوې؟
داسې وږی وه، شیدې مې نه وې.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله.
شیدې دې ولې نه وې؟
لاول زیاتې وې، پس تا چې بیخي وچې شوې. نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ مې ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې دم دغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و، یوه هلک انجلۍ نورتي.
هغه هم سوی تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بل انجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذی وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلی؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انا پیدا شوم. بیا ما شدي ستا د اوس ستا د تایل کوم خو نه مړېږي. نه مړېږي، هغه د تیو مې کور کې پرېښودلی مې راوستل.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستل.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر یې؟
ولاک خبر یم، مثلا منه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب سره تېروي، پمبار ورته بدلوي.
څومره زاړي، څومره چیغې وایي اوس؟ خو ویده ده.
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوی تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. دا راته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
بصره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا سوی تغذی؟ ولې درنه سوی تغذی؟
دا شیدې نه خوري، زیل وسره کې خپل دمو شیدې نه خوري، زیل کې وسره.
څومره وخت کېږي سوی تغذی؟
دا سوی پیدا سوی هم دسته ده. سوی پیدا سوی یو پاوکام یو کیلو وه، اما سوی وا بیا د غوا شیدې ورکولې. هغه سره نه ښکېدله، مثال کېدله بس سفره به کوله. بیا هم دلته راړه، دلته یې وتله لولې. وایي دا سوی کاغذي نه ده، نه. بیا ما ته یو لوته قدرت داسې بیرته راولېږلو. وایي دا سوی کاغذي ده. څنګه ستار کلته؟
نو د غوا شیدې د چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپل یې ورکوم، موږ ورکولې کړه.
خپل سر؟ بلاخره نجلۍ سوی تغذی سوه.
چې نه پرې لګېدې پوټې شیدې سفره یې ته کول، بېرته راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر څنګه راوسته؟
ډاکټر څنګه راوسته؟ دلته شیدې راته ولې کړې؟ هغه هم بیا ورته وخت لري، هغه سره تکانسته. اوس هم دلته راړه، دلته شکر ده، ښه ده. اوس
څومره نارامي کې، څومره زاړې؟
2 شپې همداسې ورسره ناستم دلته. اوس ښه ده، روغه سوه. دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا د شیدو سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
پرې بل کونج کې یوه بله مېرمن ده چې دا هم له خپل ماشوم سره دلته بستر ده. نوم دې راته وایه.
اجر مغزنه. دا ماشوم مریض ده.
چې پیسې وي
پړسېدلی ده او طبي کې
چې پړسېدلی ده. ډاکترانو څه وویل چې ولې پړسېدلی؟
ډاکترانو ډاکترانو خدای به جوړ کړسن.
چای دې ورکول په کور کې؟ دته
ډوډۍ مې ورکوله.
له څه سره؟
د شیدو سره.
بل چای؟
بل له څه سره مې نه ورکول، خالي شیدو سره.
خالي شیدو سره.
د د سات تفل د روختون رئیس ډاکټر نور الحق یوسفزی وایي چې خوارځواکي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزوره اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوه شي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکۍ یا سوی تغذیه یا مل نوتریشن عمده نښې نښانې زه به په دریو کتګوري کې درته تقسیم کړم. اول موږ درې رقمه سوی تغذیه لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسیدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټج وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدی شحمی کتلات چې کوم دي او حتی عضلي کتلات دا ذوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دواړو مکس دی، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو به وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلا دي خپې به پړسیدلي. عمده اعراض علایم په دې مرسموس کې مهمه خبره همدغه د وزن بایلل دي، او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې مسرازي کړي د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کشکې لکه خلطه ای پتلونی چه آغوسته وی، دا پوست دومره ده پا زان بانده پیستلا لوی شوه وی. ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی. پا جلد که تغییرات مسترازی پا زمن که دو دی اشتیا خده زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورته برابر شی دیر زر بر تخبل وزن آخلی. بل شکل چه آقا پرسیدل شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرو نیوټریټونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کېږي. د دوی جلد متفلسه وي، کېدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذیه اخته دي په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو له تداوی سره باید فرق وکړي، او بر علاوه د ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذیه حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کېږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا هغه غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایی مواد نشته، چې دا کیدای شي چې د فقر غذایی او د غربت لکبله وي. خو کله کله کیدای شي چې دا دغه د پښتلا فرهنګي او کلتوري مسائل او د فامیلونو په هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل چې ډېر مالدار ده، ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي او عجیب و غریب پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیری اخته کېږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنکړي، ده ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت دی. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز، او په همدې ترتیب دا ماشوم ځي خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت ده. خو و امراض مشته شه سبب ده سوی جذب یا عدم ده جذب غذایی موادو کیگی و اساس ماشوم زی دغه ناروغی پر بنا زی خوارځواکۍ ته، او بل هم دغه فرهنگی کلتوری او همدارنګه خصوصا د میندو د پوهې د کچې پورې هم ارتباط لري.
رئیس د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته چې په همدغه کم څه چې دوی وکلری څنګه په دیوت ونیګ د سی خوړه برابر کیږي د دوی بچی په خوارځواکۍ اخته نسی؟
ډیر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودي اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي از ما توصیه دا ده چې اول زر تر زره دې ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شودي شروع شي، د مور شودي تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي. 100% تنها د مور شودي د شپږو میاشتو نه وروسته متمم غذا شروع شي. دا غذا حتمي نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغو موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چونچرګان شته، هګۍ شته، چون غوایه شته، هلته مستې شته، کله او کر شته. نو هلته سبزیجات او میوجات هم حتما په یو فصل کې یوه میوه پیدا کیږي. مهمه دا ده چې د دغه غذاو نه څه رقم استفاده وشي. کله چې ماشوم شپږ میاشتې نه شو، شپږ میاشتو نه وروسته متمم غذا، متمم غذا په اول کې باید نیمه جامده غذا وي. لکه ګوره اوګره، شوروا برنج، لکه شوروا د ترکاري، جوشې کړي، هګۍ، همدارقم مستې، هغه حبوبات چې په کور کې پیدا کیږي، د هغه حبوباتو ګډ وډ جوشول، لکه نخود، لوبیا، وریجې، غنم، دا ټول چې په دیګ کې واچوي، ګډې کړي او دوی ته بخار ورکړي، د همدغه نه ډېر ښه غذا جوړیږي. که ماشوم ته ورکړل شي، تاسو مطمئن اوسئ چې ماشوم به خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي.
ډېره زیاته مننه زونده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است؟ علام مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ، د لوبو له میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې د نن ورځې سپورتي خبرونو ترڅنګ به واورئ چې ولې د وشو افغان ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه شو کړای. پر دلایل د دې فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره خبرې کوو.
خو مونږ ورزشکار هم داسې نه وو، مونږ په فیسبوکونو هم په سایتونو هم اچولی ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو، یا دوه نمرې درې نمرې توپیر وو.
دا شان د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
اوس زمونږ آمادګي دا د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقات کې
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې امید ظهیر ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیا جام د 2006 کال د مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د اسیا د شپږ څلوېښت هیوادونو ترمنځ په 11 ګروپونو کې د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه پای ته رسیږي. د دې فدراسیون د نشراتو مسؤول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله په شپږم ګروپ کې له عربستان، ازبکستان او هند سره سیالي کوي. دا سیالي د سعودي عربستان د الخبر ښار په شاهزاده مسعود بن جلوی لوبغالی کی کیک. په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي په هدف د کرکټ د لسو لوبډلو ترمنځ 12 اوریزه سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د شایق مطبوعاتي نتورک او میټرو ادارې په مالي ملاتړ کیږي. د شایق نتورک یو غړي او ژورنالیست نجیب الله ساحل د پرانیست په مراسمو کې یادونه وکړه چې د دې لیګ له جوړولو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه، ورورولي او د سولې پیغام رسول دي. په دې سیالیو کې د سفار رادیو، شرق رادیو، ټلویزیون، د فدراسیون ورزشي خبریالانو لوبډله، اصل کرکټ کلب لوبډله، تندر لوبډله، د چپرهار ځوانانو لوبډله، د کرکټ ځوانانو، د کرکټ اتلانو لوبډله او سپین غر لوبډله لوبي کی. او د استرالیا د کرکټ اوپنر توپ وهونکي ډیوډ وارنر خپل د 3 کلیزه د سلیز په وهلو سره ونمانځله. 13 ورځې د خغلی وارنر د زګیدو ورځ سره برابر و. د سریلانکا پر وړاندې په لومړی شل اوریز سیالۍ کې سل منډې وکړه او ناس وزیدل له میدان ووت. دا د کرکټ په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې د خپل زوکړې په ورځ سلیزه وهي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې له کومې بریا پرته بیرته افغانستان ته ستنه شوه. دا چې د وشو ملي لوبغاړي ولې په دې سیالیو کې د کوم مډال په ګټلو ونتوانېدل، د افغانستان د وشو فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره مو په همدې اړه ځانګړي مرکه کړي او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د چین د سیالیو په اړه معلومات راکړي.
امونګ تیم چې په دې مسابقه کې ګډون کړی دا مسابقه جهانی مسابقه وو، تقریبا سل کشور اضافه تر په دې کې ګډون کړی وو. مونږ نه کسان وو، شپږ ورزشکاران وو، یعنی پنځه تنه ساندا یا هغه کسان چې په میدان کې دا مسابقه کې وی دوا یو په یو او بل د دې تالو مسابقه وو چې د نمایشي مسابقه لري، دا فارمونه ده، فارمونه اجرا کوي، او دوا مربیان وو دوا بخښ کې، او یم د ټیم منیجر یا د ټیم رئیس وو چې مونږ په دې مسابقه کې ګډون کړو.
لاسراوند نه سواد دي مسابقه
په دې مسابقه کې مونږ خو هیڅ لاسراوند نه لرو، په دې خاطر چې بل مسابقه چې وو مثلا اولمپیک مسابقه وو، آسیایي مسابقه د اولمپیک وو، په هغه کې مونږ مډال واخیسته، جهانی مسابقه ستاره جان مسابقه کې مونږ په خوا واخیسته، او په دې مسابقه خو هیڅ نه وو. په دې خاطر دا نه وو چې مونږ کسان یعنی ضعیف کسان وو، قوی لوبغاړي مونږ درلوده، قوی لوبغاړي مونږ سره وو، خې مسابقه کړې وو، خو زور هم دوم سره وو، امرومره زور وو هغه سره، مونږ مسابقه هغه کسان چې مسابقه کې هم دومره زور وو، د قرمانان وو. په خوام مثلا خالد وټک په دې کې یعنی مدالیست وو، قرمان سړی ده، هغه هم ویل وو د بلا نصرت الله حبیبي یعنی جهانی مسابقه کړی دا هغه مډال هم درلوده، خو زور هم دومره وو.
یعنی موږ د دین نور قوي لوبغاړي نه درلودل چې تاسو وړې وې کنه، د دوی حریفان چې هغه قوي وو تاسو په نظر
نه؟ یو خو دا خو داسې په افغانستان کې دا قوي کسان وو، د دین هیڅ قوي کسان نه دي فدراسیون پدرشان کې. او بل خبره دا ده چې مثلا د چینایان چې دا بنیانګزاران ده، او چینایان یعنی اوله خبره کوي په جهان کې، اوله مسابقه د دینام د دې مونږ قرمانانم چینایان سره وو، په دې خاطر چینایان خو ډیر قوي ده، او یعنی مسابقه ختم شو، یعنی چینایان وګټل. خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو، داسې نه وو چې مثلا زما ورزشکار هیڅ نمره نه ده واخیسته او د چینایي ورزشکار شل نمره واخیسته، خو درې یا څلور یا پنځه نمره تفاوت ده په منځ کې. اگر قهرمان جهان دی، قهرمانان جهان دی، چینایي بنګان گزاران دی، او مونږ هم قهرمان جهان وو، خو په دې مسابقه نشو هم دوم راو
هم دې سیالیو ته پکتلو سره. اوس د افغانستان د وشو سیالۍ یا د افغانستان د وشو فدراسیون په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې تللی دی که وروسته تللی؟
په خوا خو یو لسم ځای کې وو، مونږ یو لسم درجه ځای کې وو جهانی فدریشن کې، اوس په دوه دیرشم راغله، یعنی داسې هم نه وو چې دوه دیرشم شو. په یو سل دوه او یا کشورونه چې دلته مثلا عضویت لري په بین المللي دا جهانی فدریشن کې، او دوه دیرشم ځای چې مونږ درلوده، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ درلوده، پخوانی رنکینګ درلوده، مثلا آسیایی مسابقه که مونږ مدال لرو، د جهانی مسابقه که مونږ پخوا مدال لرو، د ستاره دنیا په نامه مدال لرو، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ یعنی په دې نظر چې وشو، په دې رنکینګ کې مونږ د دوه دیرشم ځای کې راغلو.
د رنکینګ ترڅنګ نورې کومې ستونزې وي چې بل اخره لامل شو چې زمونږ وشو د یولسم مقام نه زی دوه دیرشم مقام؟
خو اصلي خبره ده چې تمویل ورزشکاران باید مالی او اقتصادي تمویل به وشي، چې مالی او اقتصادي تمویل بنوي خو نکیږي تشویق هم ډیر رول لري په دې کې تشویق بوي مالی اقتصادی تمویل بوي یعنی کولای شي چې مونږ ورزشکاران به لوبه وګټي
یعنی ستاسو مالی او اقتصادی تمویل نشته
نه نه هیڅ نشته هیڅ څوک مونږه تمویل نه کوي صرف ریاست تربیت بدني او اولمپیک لګلګ تمویل کوي مثلا په دې مسابقه چې مونږ زو مونږ ګډون کړی یعنی ما قرض کړی دی خپل ځان قرض کړی دا او ما تیم اشتراک کړی دا په دې مسابقه کې دا خو نه کیږي
اوس اوس موږ په افغانستان کې د وښو سمره لوبغاړي لرو چې تاسو سره رسمي سب دی او حکومت کوم ولایتونو کې څنګ لري کنه لري یوازې په کابل کې د لوبغاړي فعالیت کوي
موږ په ډیر شو ولایتونو کې بنن گزاري کړی دا وښو او تقریبا 25,000 کسان په دې وښو کې دا لوب کوي تمرینونه ادامه ورکوي او تقریبا 300 مربیان لرو شپږ بین ملی دوران لرو او 15 مربی بین ملی دوران مربیان لرو بین ملی دا او داس نه ده دا یعنی تقریبا 300 او یا مداله مونږ لرو د جهانی نه اولمپیک نه بین ملی نه مدالونه مونږ لرو کارمانان لرو د اولمپیک کارمانان لرو جهانی کارمانان لرو لکه خالد اوتا غونډه نصر زار حبیبی غونډه مونږ هغه کسان لرو
یورش تاس یا دا ونه کړ چې په افغانستان کې 25,000 د وشو لوبغاړي لري ته بنده په بیلابل ولایتونو کې دیوازه په کابل کې نه دی لوی انتقاد دا موجود دی چې کله دغه نړیوال سیالي برابرۍ لکه تاس چې چین یا د ونوکړه یا په اسیي سطح یا په نړیواله کچه باندې سیالي برابرۍ کې لوی انتقاد دا چې حق یوازې د کابل لوبغاړو ته ورکول کیږي او ولایتي لوبغاړو ته نه ورکول کیږي دغه انتقاد تر کومه حد اختیار
دا خو په وشو پدریشان کو داسې خبره نه ده مونږ تقریبا سلور میاشتې مخکې مونږ په کابل کې مسابقه د ملي مسابقه وو ملي تیم مسابقه وو ځوانانو او مشرانو وو په دې کې داسې نه وو یعنی ولایتونه هم ګډون لري داسې نه ده چې کابل ده هر څوک چې مثلا قوي وو هر څوک چې یعنی مسابقه وګټه داسې نه ده چې مثلا ولایت هغې ته باید ځای به ورکو یا کابل ته به ځای ورکو داسې نه ده مونږ ملي ده مونږ ملي مسابقه واخیسته ملي ده اوس هم په دې مسابقه یو هغه د ولایتان مثلا د هرات ولایت یو کس وو یعنی دا کسان چې مثلا په دې مسابقه کې ګډون کړی وو اول درجه وو اولان وو
ډېره زیاته مننه
ژوندی اوسې تانه مننه
زموږ غږ آزادی راډیو نو ورید رانو دوستانو د افغانستان د وښو د فدراسیون مسول سید رحمان یورش اوس هم د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړی کاوش حیدری د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
زه کاوش حیدری هم د افغانستان د ساحلي ملي لوبډله زه شپږ کال کېږي چې په دې لوبه کې لوبه کوم په ملي لوبه کې مونږ ډېر افتخارات لرو په دې ورزش کې زموږ افتخارات دادي چې درې کاله مخکې مونږ په ساحلي مسابقاتو کې د آسیایي سیالو وو په هغوی کې مونږ د څلورم مقام ترلاسه کړو اوس زمونږ آمادګي ده د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقاتو کې 15 تیمه اشتراک کوي لکه چې چاینا ده چاینا تایلند ویتنام او مالیزیا دا تیمونه په دې مسابقاتو کې دي او مونږ هیله لرم چې په دې مسابقاتو کې د قهرمانی مقام ترلاسه کړو دغه مسابقات د نوومبر په 10 کې په تایلند کې ده او مونږ یو میاشت کېږي چې په دلته په دې میدان کې آمادګي کوو او ان شاء الله هیله لرم چې یو مثبت مقام په دې مسابقاتو کې مونږ ترلاسه کړو زه شپک وا کال کېږي چې په دې ساحلي ملي لوبه کې لوبډل کوم مونږ تر اوسه ډېر سفرونه کړی وو چې چاینا وو مالیزیا وو قطر وو او په دې ویتنام وو په دې مسابقاتو کې مونږ ډېر مثبت مقام ترلاسه کړو زه د ساحلي نه یو د سبزی په میدان کې هغه لوبه کې لوبه کوم او دا لوبه ډېر جالبه ده د دې لپاره جالبه ده چې ساحلی لوبه کې د بیچ په بیچ کې لوبه کیږي او د دې لپاره مونږ ډېر استعداد لرو د فوټبال او سایلی د ټول ورزشونه مونږ ستدار لرو، لیکن د سایلی کیږي چې په آسیا کې یو ډیر ښه مقام ترلاسه کړ. مخکې ما وویل په ویتنام کې مونږ مسابقات درلود، په هغو مسابقات کې مونږ سلور لوبې کول، یو په د جاپان په مخ کې، په هغوی سره جاپان مونږ نه هغه وګټل، بیا مونږ چاینا، ازبکستان او لبنان مونږ وګټل. هغه ډیر افتخار صحنه مونږ لپاره، چون په هغه مسابقات کې مونږ برونز مډال ترلاسه کړ. زه زما شخصي ژوند زه پانتون خلاص کو او اوس زه بیکار یم، صرف خپل کانسنټریشن په فوټبال کې زما ده. د دې لپاره زه وعده نه دی کړه تر اوسه، خو ان شاء الله تصمیم شته چې آئندو کې ان شاء الله وعده کړم.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad placing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.